ورځې لس بجې شوې. زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې پیاوړي کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس باندې لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک په معنا نه دي. کاغلی اندیشنا ور مورز لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او غنو نورو هیوادونو کې هم عملی کیږي خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې و چې د د پوینا په اعدام محکوم شوی خو منتظر پات شول او اوس خدای چې د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي خو حماس په دې برخه کې باید وروستۍ پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې کروان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده خو اوس چارواکو ویلي دي چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې اس وی آر مشر سرګی ناریشکین وایي چې د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې علت طبیعي عوامل و. ناریشکین د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا څرګندونې کړې. هغه د ناوالنی د مړینې دقیق علت ونه ښود او یوازې دومره یې وویل چې ژوند ژر یا وروسته ختمیږي او خلک مري او زیاته کړه چې ناوالنی د طبیعي اورزو په نتیجه کې مړ شوی دی. د سکاری چې د دې سرګندونو هدف د کرملن د سرسخت مخالف د مړینې په غبرګون کې د نړیوالو د غوسې قرارول دي. ډیری لویدیځو مشرانو وویل چې پوتین د ناوالنی په مړینه کې لاس درلود خو کرملن په دې قضیه کې د پوتین لاس لرل رد کړی دی. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د ارکتیک سیمې په یو لرې پراته زندان کې ساور کړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبسری به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچون کې دي له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
تاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان دمن چې خدای ته ما دا یا به ته پورته ورسوې دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیل برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزا قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار ورنه ورکه کړي ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی. نه محرم دی باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځیدل مو باید محرم شي. بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه. محرم خلق بده کومه کی اوس ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدې ول چې جاب د صحیح نه ده ول د سدا سد انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سب زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو. اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان دمن چې خدای ته ما دا یا به ته پورته ورسوې دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو کله کو ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري. هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه باندې دو ته خزي بوي ولې د کلب باندې کو څنګه ارتون کې په سړیان نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به لو ولې دا غوي بند کړ او کا د سسته دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټو روحان ز نن ټول ستړي دي ناهيلي دي ناهيلي یو ډول مرز چې انسان زر تر زر ختمول شي.
دا یوازې انجونې نه دي چې طالبان حکومت ژوند ورتريخ کړی دی. الکان هم ورته ستونزې لري. هغه وایي چې د ویښتانو او ګيري جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای.
پافتک دوه درې دفعه خامه خاصمانی تتلم خپل ګيره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټروډ به مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګيري اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي. ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله عملګری تیم زما ډېر په دې خبرې وکړې سلمانی والا بیا بم کړو وای مو هلو سلمانی ورته محرلا کوم نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څو ګیره خپل جوړې یا وختانو کې سټایل وایي بیا خو ځان سره کورونو تابعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي ورځ لاړم حمام ته حمام کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېوله بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تاګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه دریشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالی واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غسل شي، دا فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو د کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص خاص پنجونې چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا بېخي کار نه ده. پنجون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتې نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو برک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړ، یو څوک سپړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بند کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسونه ویډیو چې ما لیدلي، اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراعات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار منځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوقالعاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنې وکړي، دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دیر شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یو جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یو داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتانه سې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته وایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سوپ زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ د ځوان فکرونه، هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کې. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربانو فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتماً تور رنگ آمده یا دیده حتماً کله چه حجاب مراد که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کله ده محدیده تو نوزه که اگه اول ده اسلام ده نظر که وسی روشی ده بیا وزشی بعد اگه نه رو رو وزشی و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته په کې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي ځوانان د سرک په سر په هغه باندې مثلا باعث دي چې یو نیم سل نفر ولاړي د ښار مینځ کې وهل شي وټکل شي جلکۍ د وخت دا په رنجر کې کېنول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود د چې اسلام ټول خسته دین د حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باید د دې چې د اجتماع هر څه نه لري پات شي.
بله یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته ځینې به د دې چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي.
اگر کله چې موږ د رواني مرزونو برخې صحبت کوو د تب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي دی استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظه کې یعنې کله چې موږ دبلیو چې د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه د روغ اوسیږي نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو باید که د انسان ذهن آرام شي نو کله چې ذهن آرام شي اجتماع ناروغ شي نو باید چې د انسان ټول ناروغ اوسي نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمخته ورکو نو د څه تغییرات د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دینه چې دې ته او په حل شي ارزښت مبارک یعنی بعضی پنټونه چې رښتیا دي بس پنټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي نو کله چې په دې باندې دسه جابر او کراو د خوشنات څخه کار اخستل کی باید د کیږي دا مختلفه ناروغان او د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانان ته پیدا شي د ځواني دوره د ستوره چې انسان کې کافی تجربه نه لري کافی انرژي لري خو نه په یوه سره کم استفاده کی نو کله چې دسه عوامل او دسه مشکلات سره مخامخ کیږي باید د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره کوم روابط یې هغه کم شي نو کله چې یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلی او په دغه تعلیمي دوره کې چې د تمرکز کم شي باید د کېږي چې د خپل درسونه هر څه نشاته پات شي نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نشاته پات شي باید د کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط مخ راوړي شي چې ډیپریشن یا هغه استراب چې کله رامنځته کېږي دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کی نو دغه څخه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه د سره بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډیر مشکلات رامست کوي.
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت ته حالت سميږي
په سنې دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی نو بعض قوانین دی قانون چې دی یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رقیب نو په کار دا د دې اوسنی وضعیت کې ته حد ممکنه لکه دا الکام ته کوم سوال شوی دی هغه مراد کی هم د سنجونو ته نو کله چې دا مراد کی نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي دغه ته به حداقل جلوګیری وکړي یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسي ځکه چې کدی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت نه کړي نو د اوسنی مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي جوړ شي نو اوسنی حالت کې په کوم شرایط چې امکان شته د اجتماع د نظر مشکل نه لري د فرهنګ د نظر مشکل نه لري نو هغه که دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسنی شرایط کې اما بعضی مسائل دی چاغت پر مثلا سر کی خود فکر کوم د بی عدالتی او سیګل کوسنای حالت چې موږ پانتون نشته تحصیلی مرکزونه ټول تړل شوی نه د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بین صافی او سیګی نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم حلقان هم جنې باید مبارزه او تحصیل دروازه موږ خلاص شي ته کوم چې امکان لري کاغه سوشل میډیا دا کاغه خپل فزیکی کوم مقالی لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې وسنی نظام ته باید تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته یعنی یو دفعي دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعي تغییر راولي نو یو دفعي منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکې ایجاب د امارات کړي یا هلک ګیره ني هغې سره مهربانی برخوردگی دی خشونت نکار اخستال نو دا به دیر بعدی پای رو بلیری.
دیر زیاد منه نتا زونده و سلامت و سی
هیلکم هیلکم.
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځی کی چی است الله مومال او ملګری
د آزادی ملما.
السلام علیکم، د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون دویزي سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو بیا په تی منګ په پایتخ کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
داوودی صاحب په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپلو ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه و ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ